په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شویري ازادي راډیو په یوې بلې خپرونې کې موزنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خپرونې کې د افغانستان په اړه بېلابېل راپورونه او مطالب راغونډ شوي. خو خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. سلیم محمد صالح اوروي.
جمهوری ریاست وی په افغانستان کې سیاسي رقابتونه د سیاسي بې‌ثباتۍ په معنا نه دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوی د هند د ممبئی ښار په بازارونو کې د افغانستان د میوې بیا دوه برابره زیاته سوې ده. د اوکراین په ختیځ کې ځینې اسیر سوي سرتیري تبادله کیږي. جمهوری ریاست د بلخ د پخوانی والی او افغان حکومت ترمنځ وروستۍ لانجو ته په پام سره وایي په افغانستان کې سیاسي رقابتونه د سیاسي بې‌ثباتۍ په معنا نه دي. د جمهوری ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی دغه خبره نن ازادي راډیو ته وکړه. تر دې مخکې روټرز خبري اجنس خبر ورکړی و چې افغانستان له سیاسي کړکیچ سره مخامخ دی. خو شاغلی مرتضوی وویل
میدان رقابت سیاسی را باز گذاشتیم. دیوی مونږ د سیاسي رقابتونو میدان پرانیسته. بریخه اساسي قانون هم د سیاسي احزاب او د بیان ازادي تضمین کړی ده. په افغانستان کې بیلابیل مطرح کیدونکو لیدلوري له وضعیت د اندېښنې د څرګندولو نه بلکې د بیان او د سیاسي ازادي ښکارندوی کوي.
ازادي سیاسي در افغانستان. خو ځینې شینون کوي چې په افغانستان کې سیاسي اختلافات شته. د سوداګرۍ او صنایعو خونوی د هند د ممبئی ښار په بازارونو کې د افغانستان د میوې بیا د نوې ډیلی پرتله دوه چنده زیاته سوې چې له دې درکه سوداګر ډیره ګټه ترلاسه کولی سي. دا خبره د دې خونې مرستیال خان جنرال کوزینن په کابل کې د کابل او ممبئی ترمنځ د نوې هوایی دهلیز یا کوریډور د پرانیستلو په مراسمو کې وکړه.
خوشبختانه چې په ممبئی کې اوس د ډیلی په تناسب باندې دوه چنده زمنګ میوه ارزښت لري. دا کوریډور به نه تنها دا چې زمنګ تاجران تشویق کی، زمنګ باغداران به تشویق کی چې خپل حاصلاتو کې اضافه راولي، بلکې افغانستان ته به یو لازمه سرمایه هم راشي.
د دې خونی په وینا ممبئی ته نن له کابله په لومړی الوتکه کې 40 تنه چاو تازه میوه او طبي بوټي ولېږدول سول. له هند سره د افغانستان لومړنی هوایي دهلیز په تیره جون میاشت کې پرانستل شوې چې تر اوسه له کابل څخه نوې ډیلی ته په 250 الوتنو کې 1525 تنه مالونه انتقال شوي دي. نن د مرغومی یا جدي د میاشتې شپږمه نیټه پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل له 30 کلیز سره برابره ده. افغان حکومت وایي چې دغه ورځ د افغانستان د پاره تور ورځ ده. د اجرایه ریاست ویان مجیب رحیمی د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل
شش جدی یادآور یک خاطره تلخ و یک روز بسیار شوم و سیاه.
دوی شپږم د جدید افغانستان د خلکو لپاره یو ترخه او تور ورسته. په افغانستان د شوروي ځواکونو یرغل چې په ټولو برخو کې افغانانو ته ډېرې بدې او ناوړې پایلې لرلې. دغه ورځې مهاجرتونه، وژنې او ډېر جنجالونه له ځان سره لرل چې افغانان اوس هم بیا پرې کوي.
مردم افغانستان توان یې زوره متاسفانه میپردازند.
اته د شکل مخکې په دې ورځ د پخواني شوروي اتحاد پوځیانو پر افغانستان یرغل وکړ. د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه کې ځانمرګي برید شوی دی. د هلمند د والی ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته ویل چې حمله د پولیسو د 215 بوست ځون په دویم قراول کې شوی دی. د ازادي راډیو خبریال وایي چې تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. هند پرون په پاکستان کې د زندانی هندي وګړي چې د جاسوسۍ په تور پیدا محکوم سوی له کورنۍ سره ناوړه چلند وغنده. نوې ډیلی وایي په پاکستان کې د کلبوشن یادوف د کورنۍ غړي ځورول سوي، هغه څه چې پاکستان بیا اساسه تور بولي. د هند د سمندري ځواکونو پخوانی افسر یادوف چې په 2018 میلادي کال په بلوچستان کې نیول سوی و د جاسوسۍ په پلانولو محکوم سوی دی. د یادوف مور او میرمنې ته د دوشنبې په ورځ اجازه ورکړل سوه چې د مرګ په سزا د هغه له محکومېدو 8 میاشتې وروسته له شیشهیي کړکۍ هاخوا دی وګوري. د روسیې رسنیو راپور ورکړی چې د اوکراین په ختیځ کې روس پلوه بلتون غوښتونکو ټول اسیر سوي اوکراینی سرتیري د تبادلې لپاره یوې پلان سوي سیمې ته لېږدولي. په پام کې د نن ناوخته له کیف سره دغه سرتیري د ځینو بندیانو په بدل کې تبادله سي. د اوکراین چارواکو او بلتون غوښتونکو د دوشنبې په ورځ تایید کړی چې د بندیانو پر تبادله یې سلا کړې ده. په اوکراین کې د پارلمان لومړۍ مرستیالې ایرینا هیراش چینکو ویلي بلتون غوښتونکي به 4 اویا اوکراینیان خوشي کړي، موږ به یې په بدل کې 306 کسان خوشي کړو. دا په اصل کې ده چې په تیرو څوارلسو میاشتو کې د کیف او بیلتون غوښتونکو ترمنځ بندیان نه دي تبادله سوي، او کرملین هغه اندېښنې رد کړې چې ګواکې د جمهوري ریاست په راتلونکو چاکونو کې د الکسی ناوالني د ګډون تحریم به د دغو انتخاباتو مشروعیت کمزوری کړي. تر دې مخکې د اروپا د بهرني سیاست د مشرې ویاندي وویل د روسیې د انتخاباتو مرکزي کمیسیون لخوا د ناوالني د مخنیوي تصمیم د روسیې په سیاسي ډګر کې د ګڼو ګوندونو د ګډون او د راتلونکي میلادي کال د ډیموکراتیک انتخاباتو په اړه شکونه ولاړ کړي دي. خو د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف پرون ناوخته وویل له دې نظر سره موافق نه دی. د ده په وینا د یوه کاندید نه ګډون د انتخاباتو پر مشروعیت کوم تاثیر نه کوي. د اروپا د بهرني سیاست د مشرې ویاندې ماریا کاسیان چیچ په انتخاباتو کې د ناوالني د ګډون مخه نیول ناسم او غیر منصفانه عمل بللی او ویلي دي چې د سیاسي مشارکت په وړاندې په کار نه ده له سیاسي انګیزې ډکو تورونو څخه استفاده وسي. د روسیې د اداري فساد ضد او مخالف سیاستوال الکسی ناوالني د اختلاس په تور په انتخاباتو کې له ګډون څخه محروم سوی دی. د پوار ور ویلي چې د مسکو دغه اقدام سیاسي انګیزه لري.
خبرنو مولا ازادي رادیو واوریدل.
وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان جمهوري ریاست دارالدوي چې ګواکې افغانستان له سیاسي کړکېچ سره مخامخ دی.
دوهایی که در افغانستان مطرح شده به جهت نمیتونه نماینده نگرانی از وضعیت باشد، بلکه بازتاب دهنده آزادی بیان و آزادی سیاسی در افغانستان است.
د افغانستان اوسنی وضعیت د سیاسي کړکېچ تر حده رسېدلی. په دې اړه مو د مشرانو جرګې د مشرتابه هیئت د یوه غړي نظر اخیستی. د اروزګان اوسیدونکي د ملي یووالي د حکومت پر مشرانو انتقاد کوي چې دا ولایت بېخي له پامه غورځولی دی.
دته زموږ 3000 کسه علاقه سوله کندې و اعتماد مو ډېر سوله، لکه ګر سره چې د اروزګان د افغانستان د جغرافیې نه یي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د چین او پاکستان په اقتصادي دلیز کې د افغانستان احتمالي شاملې دل د هیواد اقتصادي او ترانزیتي ودې لپاره ګټور بولي. د روسیې امنیتي چارواکي هم وایي که افغانستان کې اقتصادي وده ښه مخ ته لاړه شي د دې هیواد روان امنیتي ستونزو له هوارېدو سره مرسته کولی شي. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو. د ژمي د لوی او وړې انڅېلو په اړه به مو اورېدلی وي.
سنت د فارسی فرهنګ چلا یا د چهل څخه خصل شوی دی چې پایله هم د یلداش په څخه کیږي. په دې شپه کې ټول خلک را ټولیږي او تازه میوه او هندوانه او نور شیان خوري.
د ژوند په شیبو کې په دې اړه او د اساسي بشري حقونو په اونیس پروګرام کې هم د حقونو په باب نوي معلومات ترلاسه کوئ شي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي سیاسي رقابتونه د ډیموکراسۍ یو اصل دی او په هیڅ وجه د سیاسي بې ثباتۍ په معنا نشي کېدای. د جمهوری ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي دغه څرګندونې ازادي راډیو ته د رویټرز خبري آژانس د هغه مطلب په غبرګون کې کړي چې ویلي دي افغانستان له سیاسي کړکېچ سره مخامخ دی. نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان پر امنیتي مسایلو سربیره په دې وروستیو کې د بلخ د ولایت له مقام د عطا محمد نور د استعفا جنجالي مسلې ته هم ډېر پام اړولی دی. نور حالې ازادي رادیو د خبريال محمد حدیث پر دیس راپورټ کوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وی په هیواد کې سیاسي اختلافات د اندېښنې وړ نه دي او حکومت د بیان ازادۍ ته درناوی لري. د جمهوری ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د چهارشنبه پورې ازادي رادیو ته ویل افغان حکومت د اساسي قانون پر اساس د سیاسي ګوندونو فعالیتونه تضمین کړي او بیلابیل لیدلوري د سیاسي بې ثباتۍ نه بلکې د سیاسي ازادۍ په معنا کېدای شي.
میدان رقابت سیاسی را باز گذاشتیم و قانون اساسی افغانستان هم فعالیت های احزاب سیاسی
دی وی مونږ د سیاسي رقابتونو میدان پرانیسته. پریخه او اساسی قانون هم د سیاسي احزاب او د بیان ازادي تضمین کړی ده. په افغانستان کې بیلابیل مطرح کیدونکو لیدلوري له وضعیت د اندېښنې د څرګندولو نه بلکې د بیان او د سیاسي ازادي ښکارندوی کوي.
باستاب دهنده آزادی بیان و آزادی سیاسی در افغانستان است.
جمهوری ریاست پداس حال که در سرگندوانی کوي چې تازه رویټرز خبری آژانس دی و مطلب په خبرولو سره ویلی چې افغانستان له سیاسي بن بس سره مخامخ دی. رویټرز د بلخ د پخوانی والی چې په خبرې د مرکزی حکومت لام رئیس سرغړونه کړي موضوع ته په اشاره سره ویلی چې د مسلې سیاسي بې ثباتی لا زیاته کړي ده. سمو دوړان د امریکایي چاپ نیویارک ټایمز ورسپانه هم په یو مطلب کې ویلی چې د تا محمد نور او د حکومت ترمنځ شدید اختلافاتو د دغه هیواد د نازک امنیتی وضعیت پر وړاندې تازه اندېښنې پیدا کړې دي. له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان به وایي په افغانستان کې له امنیتي ستونزو نیولې او بیا تر سیاسي اختلافاتو پورې له ګڼو مشکلاتو څوک انکار نشي کولی، خو ولس ته باید د ناهیلۍ پیغام ورنکړل شي. له ډلې خالد سادات ازادي راډیو ته وویل:
زه د رویټر د اژانس د خبر سره چې په ټوله معنا باندې افغانستان یو کاواک او داسې بې ثباته نظام تعریف کړی، زه سره په موافق نه یم. په ټوله معنا باندې د اختلافاتو په نظر کې نیول سره زه فکر کوم چې دا یو درست تعریف نه و، چې افغانستان خلکو ته د افغانستان ولس ته یو د نامېدی او داسې تعریف ورکړو چې افغانستان ولس نامېد کاند.
د ښاغلي سادات په خبره د ګڼو ستونزو باوجود په بیلابیلو برخو کې د افغان حکومت هڅې او لاسته راوړنې د ستایلو دي، او په کار ده چې د بیلابیلو سیاسي ډلو ټپلو لوري مطرح کیدونکي انتقادونه د شخصي ګټو نه بلکې د ملي ګټو په پام کې نیولو سره مطرح شي.
د افغانستان مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي په افغانستان کې سیاسي وضعیت دومره هم خراب نه دی چې اوسنی نظام له ګواښ سره مخامخ کړي. د سیاسي بې ثباتۍ مسله بیا هم د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس له ښاغلي صدیقي سره په مرکه کې څېړلې ده. د افغانستان د ملي شورا دواړه جرګې چې د افغانستان د امنیتي او نورو مهمو مسایلو په اړه لوړ پوړي چارواکي خپلو غونډو ته ورغواړي، له هغې پوښتلې چې آیا اوسنی وضعیت په پام سره دی له دې خبرې سره موافق دی چې افغانستان له سیاسي پلوه له یوې بې ثباتۍ سره مخامخ دی؟
زه فکر کوم چې دا یو اندازه مونږ تاییدوو، خو دومره هم نه چې دوی دومره جدي ده مسله تعقیبوي. ولې د لپاره چې تابن په ټولو نړۍ کې دغه اپوزیشن همیشه هر چېرته تاسو وګورئ پاکستان کې وګورئ په دوم کوم حالات کې همداسې په نورو ملکو کې، یعنی دا هغه مسایل چې دغه اپوزیشن د خامخا نیوکه دا شان شته. مګر متاسفانه په افغانستان کې یو غټه ستونزه مونږ دا لرو، په نور نړۍ کې دغه اپوزیشن یا یو نیم سیاسون هغوی د خپل بیا هم کشیرې هغوی اعتراضونه چې لري هغوی د نظام د اصلاحاتو لپاره بحث کوي ډېر زیات. مګر دلته بدبختانه بدبختانه مونږ اصلاحات په نوم باندې یوازې اصلاحات خبرې توجه کو او ډیر یمون شخصي منافع ته ډیر توجه کو.
بلې ماوین صاحب تاسو اشاره وکړه چې وضعیت یعنی څومره چې ویل کیږي دومره هم خراب نه دی چې تبلیغ ورته کیږي، نو بیا پوښتنه مې دا کوله چې ولې بیا دا ډول تبلیغات کیږي په یو شکل کوشش کیږي چې وضعیت ډیر خراب وخدل شي سیاسي وضعیت؟ البته
بلته یمون متاسفانه چې یو نیم سیاسون تاسو وګوره د قندار غونډه تر متوجه سوی تاسو د قندار غونډه چالت جوړ شو، یعنی دا هغه دوستان چې دوی نیوکه درلود چې په نظام باندې چې او یعنی دا ډول هغه مسایل چې باید هغه مسله. مګر متاسفانه بدبختانه هغه خپل دغه دوستان ډیر سات او مشکلات لري ډیر ستونزه لري، او تاسو هم ولیدل دي د مولس اکسترامات دوی په مقابل کې چې څومره منفي اکسترامات درلود وختونه د مشران نه د اپوزیشن نه د سیاسون نه مداره چې دغه په دغه اساس وخت کې ولز دا باید ته وهاسوي چې راځه چې سره.
بلې ماوین صاحب بخي امدغه موضوع تر اتلمه د ولس خبره تاسو یاد کړی چې تبن کله چې دا ډول اندېښنې مطرح کیږي په ولس هم خپل لاغیس لري، ولس ته څه کول پکار دی له داسې وضعیت د وټول لپاره؟
زه فکر کوم چې غوښتنه مو د امام مشوره د ټول ولس لپاره ده چې په دغه اساس وختو کې نه باید چې مونږ نور د یو نیم سیاسي چې غوښ شخصي اهداف غواړي چې په مونږ تطبیق یا غواړي چې مونږ استعمال کړي د شخصي اهداف لپاره، کله چې دوی عرفت ورسیږي هغه دوی موقف به د شاوخوا ټیم به هغوی به خپل مقرریانې به نو نیوکه چې په حکومت کېږي په مرکزی حکومت کې یوازې د لپاره کېږي چې دوی غواړي چې خپل موقفونه بیرته ترلاسه کړي. وختونه مو د ولس نه یې ماواده او مشوره مو د پر هغه اساس وکړي نه د دې وروسته نه باید چې مونږ نور د یو نیم سیاسون نه چې هغه شخصي منافع لري هغوی همیشه د دوی د سیاست احقار سو. وختونه مو دا چې د خپل اولادونه خپل بچان دته وهاسو چې د وطن لپاره په ګډه سره کار وکړو.
د افغانستان مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي و چې د افغانستان د سیاسي ثبات په اړه نظر څرګندو. وروسته له هغې چې رویترز خبری آژانس په وروستیو کې د افغانستان اوسنی سیاسي وضعیت کړکېچن بللی دی، خو ښاغلی آصفي وایي چې وضعیت دومره هم خراب نه دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلای شي. د اورزګان اوسیدونکو بیا د ملي یووالي د حکومت پر مشرانو انتقاد وکړ چې دا ولایت بیخي له پامه غورځولی دی. د اورزګان قومي مشرانو د ولایت شورا او مدني ټولنو غړو په ترینکوټ کې پرون په یو پراخه غونډه کې د ولایت پر وضعیت خبرې وکړې او له حکومت د نورو اقداماتو تر څنګ د امنیت د ټینګښت غوښتنه وکړه. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال شریف الله شرافت هم دې غونډې ته ورغلی و.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالیو قومي مشران، مدني فعالان، ځوانان، دیني علما او د ولایتي شورا مسولین وای مرکزی ادارې نسبت و نورو ولایتونو ته ورسره د مور او میری چلند کوي او پر خپل کړو ژمنو پانه کوي. دغه خلک یادي خبري پر داسې محل کوي چې دغه ولایت شاوخوانیوي سلنه خاوره لکه یو نیم کال رئیس د مسولینو په خبره د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده او د غراز سلګونه شوونځي، روغتیایي مرکزونه، مخابراتي شبکې او د دغه ولایت د ټولو ولسوالۍ مواصلاتي لارې له مرکز ترینکوټ سره د ترافیکو پر مخ تړل دي او د جګړې ډګر پکښې تود دي. د رواني جګړې ډېرې قربانیان هم ملکی خلک دي. دغه قومي مشرانو، مدني فعالانو له مرکزی ادارې غوښتنه وکړه چې و دغه ولایت ته جدي پاملرنه وکړي.
امنیت ملي د موږ نظامي ارګانونه تر دې اندازې پل دي چې نه چا پوستې په چکچکو تسلیمیږي دی خبر نه دی.
دلته زموږ 3000 کسه علاق سوله، کندې و اعتماد مو ډېر سوله، غربت مو ډېر سو، فقر مو ډېر سو، چې دی را لزموږ پر یواله پښتنه وکړه. لکه ګر سره چې دغه روزګان د افغانستان د جغرافیې نه یې افسوس دی پر داسې مشرتابه باندې.
اولین به موږ د خپل مشر ته د خپل لاس ونه سو چې ته زموږ سر امیر یې، تا کومه غوښتنه زموږ دپاره کړې ده؟ تیرې در موسسه یو، تیرې در پلچک یو، تیرې در پایده یو، هېڅ شی نه ځم غواړو، خو صرف صرف موږ ته د امن نظم راولي.
یاد خلکو د خپل خبرو په بیل برخه کې له مرکزی ادارې غوښتنه وکړه چې د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لار ورته ورغوي. دوی دغه راز ګواښ وکړ که مرکزی ادارې غوښتنو ته ځواب ونه وایي نو په لارینونو به لاس پورې کړي.
هر حقوق چې دی هغه به موږ په نره د مرکزی حکومت څخه غواړو چې مرکزی حکومت که زموږ پر سړک باندې ژر کار نه کوي، شروع نن دی یو مدني حرکت دی، یو مطبوعاتي غونډه ده، سبا دا لارو کوڅو ته راوځو، بله ورځ دا ټول شوبات بندو.
هڅه مو وکړه چې په جاړه د ارګ ماړی له مسلینو سره هم خبرې وکړو، خو هغوی په جاړه له څه ویلو ډاډه وکړه. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم د دغه ولایت خلکو له مرکزی ادارې څخه په واروار د خپلو حقوقو غوښتنه کړې وه او لاریونونه یې کړي وه، خو مرکزی اداره لا هم چپه خوله پاته ده او د هغوی غوښتنو ته یې ځواب نه دی ویلی. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
نن مرغوم یا جدی شپږمه پر افغانستان د شوروي د یرغل اته دېرشمې کلیزې سره برابره ده. دا ورځ په افغانستان کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې لمانځل کیږي. له هغې ورځې راهیسې په اته دېرشو کلونو کې د افغانستان په وضعیت کې د امنیتي پلوه په تېره بیا کوم بدلون راغلی؟ په دې اړه یو لړ څرګندونې شوې په کابل کې واصل وصالې په یو رپورټ کې وړاندې کوي.
نن د جدید میاشتې شپږمه نیټه په افغانستان باندې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل له اته دېرشمې کلیزې سره برابره ده. د افغان حکومت اجرایه ریاست دغه ورځ د افغانستان د تاریخ توره ورځ او په هیواد کې د ډیرو ناخوالو ستونزو زیږنده بولي. د اجرایه ریاست ویان مجیب رحیمي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پر افغانستان د شوروي ځواکونو یرغل افغانانو ته ډېرې بدې او ناوړې پایلې لرلې چې له امله اوس هم افغانان قرباني ورکوي.
شش جدی یادآور یک خاطره تلخ و یک روز بسیار شوم و سیاه
برای مردم. شپږم د جدید افغانستان د خلکو لپاره یوه ترخه او توره ورځ ده. په افغانستان د شوروي ځواکونو یرغل چې په ټولو برخو کې افغانانو ته ډېرې بدې او ناوړې پایلې لرلې، دغې ورځې مهاجرتونه، وژنې او ډېر جنجالونه له ځان سره لرل چې افغانان اوس هم بیه پرې کوي.
مردم افغانستان توان زور متاسفانه میپردازند.
اته دېرش کاله مخکې د جدي په شپږمه نیټه په یو وار څه باندې 15 شوروي پوځیان افغانستان ته راغلل چې پیاوړي پوځي تجهیزات او هوایي ځواکونه هم ورسره وو او وروسته د شوروي عسکرو شمیر ان له 1.5 لک څخه هم واوښت. د شوروي اتحاد ځواکونو د ببرک کارمل په غوښتنه پر افغانستان پوځي یرغل وکړ. حفیظ الله امین وژل شو او کارمل د تاشکند له راډیو څخه د حفیظ الله امین د رژیم د نسکورېدو اعلان وکړ. دا پوځونه شاوخوا 9 کاله په افغانستان کې پاتې شول چې د افغانستان د پاسونونو او وسلوالو مبارزو وروسته له دې هیواده وویستل شول. د راپورونو په اساس په یاده موده کې سلګونه زره افغانان مړه او ټپیان او دغه راز میلیونونه نور مهاجرت ته اړ شول. ډیر افغانان په دې باور دي چې د افغانستان اوسنۍ ستونزې د پخواني شوروي اتحاد د پوځي یرغل پایلې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې علي شورا غړی حاجي دین محمد وایي که څه هم افغانانو د ډیرو قربانیو په ورکولو سره شوروي ځواکونه له خپلې خاورې وویستل، خو لا هم د سولې پرمن ژوند تېروي.
شپږم د جدي یو هغه ورځ ده چې په دې ورځ باندې افغانستان ته ډېر غټ مصیبت راغلی و، او د دې د وجې نه د افغانستان ولس د ډېر غټو قربانیو په ورکولو سره دا قوت مات کړ او بالاخره بېرته خپل ازادي ترلاسه کړه. خو یقیني خبره دا ده چې د هغې وخت نه تر اوسه پورې دپاره چې قربانۍ ورکړې وي چې هغه په افغانستان کې امن، خوشحالي او ارام ژوند وي، هغه لا تر اوسه د افغانستان ولس خلکو ته په لاس نه دی ورغلی.
په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا په دې باور دي چې پر افغانستان د شوروي ځواکونو یرغل نورو بهرنیو هیوادونو ته په دغه هیواد کې د مداخلې زمینه برابره کړه. د ډلې د سیاسي چارو کارپوه قدرت الله ځواک وایي که څه هم په افغانستان کې د شوروي ځواکونو له یرغل وروسته داسې ملي حکومت نه دی رامنځته شوی چې خلکو ته کار وکړي، خو د ده په خبره اوسنی حکومت ته یو سهیله مند دی.
کوم چې افغانستان ته د نړیوالو قدرتونو او د هغو نړیوالو رقیبانو چې اقتصادي او سیاسي ګټې درلودلې د هغو د توجه حل د زموږ په سلامه پیړۍ کې البته متاسفانه چې پلازو وروس طرف دی. خو افغانستان کې موږ هیڅکله هم دقیق معنا باندې ملي حکومت نه دی درلودل چې هغه د خلکو ملي ګټو لپاره کار کړی وي.
د سولې د علي شورا غړی او جهادي قومندان حاجي دین محمد وایي افغان ولس او سیاسيونو ته پکار ده چې د تاریخ له تیرو ترخو تجربو په کټه اخیستنې سره له اختلافاتو تیر او په هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره سره یو موټی شي. واصل وسال، ازادي رادیو، کابل.
و مرزل چې نن د مرغومي یا جدي شپږمه پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل اته د شمې کدیزې سره برابر ده. افغانان تر اوسه پورې په دې باور دي چې له هغه وخت راهیسې د افغانستان امنیتي وضعیت خراب دی. له بلې خوا د روسي امنیتي چارواکي وایي چې په افغانستان کې ښه اقتصادي وده کولی شي چې دغه هیواد له روان امنیتي بحران وباسي. دا څرګندونې د روسیې د ملي امنیت د شورا رئیس له یوې روسۍ ورځپاڼې سره په مرکه کې کړې. په عین حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې چارواکي وایي د روسیې لپاره په اوس وخت کې په افغانستان کې د پانګونې فرصتونه لږ دي، خو دوی هیله مند دي چې د روسیې لپاره په راتلونکي کې به د پانګونې زمینې زیاتې شي. دا موضوع د فریبا ظاهر په رپور کې څرګندل.
روسیا اټکل کوي چې په افغانستان کې اقتصادي وده او د ګډو پروژو عملي کول به وکولای شي دغه هیواد له هغو امنیتي ستونزو راوباسي چې ورسره لاس او ګریوان دی. د روسیې د امنیت شورا رئیس نیکولای پاتروشیف له یوې روسي ورځپاڼې سره په مرکه کې چې د سې شنبې پر ورځ خپره سو ویلي چې د تروریزم د خپرېدو د مخنیوي لپاره اقتصادي لارې چارې د یو مهم عنصر په توګه مرسته کولای شي. پاتروشیف وایي موږ ډاډه یو چې د ګډو پروژو تطبیق کولای شي د تروریزم او تروریستي افکارو د خپرېدو سره د مبارزې په برخه کې د یوې اساسي وسیله په توګه کار ورکړي. پاتروشیف په دې برخه کې د دواړو هیوادونو د امنیتي ادارو او د غرض له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د ده د وروستیو خبرو یادونه کړې ده. دغه روس چارواکی وایي روسیه د محل د انرژي، کرنې، پوځي ټکنالوژۍ او نورو سکتورونو کې له افغانستان سره سوداګریزې معاملې لري. دوی زیاتوي اوس مهال ډېر شو روسي شرکتونو لیوالتیا ښودلی چې په افغانستان کې کار وکړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې چارواکي وایي له روسیې سره د افغانستان سوداګریزې اړیکې د پخوا په مقایسه ډېرې کمې دي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل
دا غربي هیوادونو د علاقه دا نه ده چې د روسیې سره د قرارداد وشي. نو د دوی دپاره د سرمایهګذارۍ فرصتونه په افغانستان کې یو څه کم دي. دوی رال درې څلور ځله ډېرې هلې ځلې وکړلې چې دلته په معدن کې قرارداد وشي، یا په خصوصا د تیلو او د ګاز په را ایستلو کې، د سالن په جوړولو کې دا قراردادونه د دوی سره ونه شول. کمپنۍ لګي را ناامید شولې، اما بیا هم خپل تجارتي تعلقات د دوی سره ساتلي دي. یو حداقل په سلسله باندې امکانات د ډیرولو شته دي چې په افغانستان حکومت وغواړي روسان علاقه لري چې تجارت دې.
روسیه تر دې وړاندې هم ویلي و چې د افغانستان بحران یوازې د زور له لارې نه هواریږي او نورې بدیلې لارې هم لري. د خبره د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف د رواني میاشتې په سر کې کړې وه. مسکو په وار وار له افغانستان څخه منځنۍ اسیا ته د تروریزم د خورېدو څخه اندېښنه ښودلې ده. د روسیې د امنیت شورا مشر په خپله پرونۍ مرکه کې تکرار کړه چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو له اوږدمهاله حضور سره سره په دغه هیواد کې امنیتي حالات خراب شوي دي. دغه روسي چارواکي په افغانستان کې اقتصادي وده د خلکو رفاه د بیکاری سطح کمول او د پوهی سطح لوړول د افغانستان د سولې او ثبات بیرته راوستو اساسي عناصر بلل. د روسیې ترڅنګ د بیلاروس ولسمشر له افغانستان څخه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د تروریزم له خورې دوست اندېښمن دی. الکساندر لوکاشینکو نن د ډله ییز امنیت د تړون سازمان په یوه سرمشریزه کې د منځنۍ اسیا پر مشرانو غږ وکړ چې باید په افغانستان کې د تروریزم مخه ونیول سي. کانادا د په خبره وروسته به یې مخه نیول تر سوریه ګران کار وي. د لوکاشینکو په وینا ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او هم قزاقستان او قرغیزستان هغه هیوادونه دي چې د تروریستي سازمانونو لخوا به په نښه سي.
و امریکا چې د روسي امنیت چارواکي وايي په افغانستان کې خیر اقتصادي وده کولای شي دغه هیواد روان امنیتي بحران راوباسي. د اقتصادي وده لپاره هم له څه مودې راهیسې په افغانستان کې هلې ځلې پیل شوې دي. یو هم د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا هڅې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي د هند ممبئي ښار په بازارونو کې د افغانستان د میوې ارزښت دوه چنده زیات دی چې سوداګر ډېره ګټه ترې پورته کولای شي. دا خبره د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي نن د کابل او ممبئي ترمنځ د نوي هوایي دهلیز د پرانستلو په مراسمو کې وکړه. د دغې خونې په وینا ممبئي ته نن له کابله په لومړۍ الوتکه کې 40 ټنه وچ او تازه میوه او طبي بوټي لیږدول کیږي. له هند سره د افغانستان لومړنی هوایي دهلیز په تېره جون میاشت کې پرانستل شوی و چې تر اوسه له کابل څخه نوي ډیلي ته په 250 الوتکو کې 1525 ټنه مواد انتقال شوي دي. وچ او تازه میوه، طبي بوټي، پلاس او دلی غالی او چرم هند ته د افغانستان عمده صادرات جوړوي. د افغانستان او هند ترمنځ سوداګري د دغه هوایي دهلیز د پرانستلو په لومړیو اونیو کې یو لړ ستونزې هم وې. سوداګرو شکایت کړی و چې د دوی میوې د الوتکو د کمښت له امله په کابل هوایي ډګر کې ګنده شوي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د ویاند سیام الدین پرسرلی په وینا له هغې قراردادي کمپنۍ سره د شوي لومړني قرارداد له مخې په لومړیو اونیو کې د الوتکو د کمښت ستونزه وه چې دوی هم حل کړه او اوس له یو بل هوایي شرکت سره قرارداد شوی دی.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
په غزه کې چې د اسرائیل د اقتصادي محاصرې له امله له اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده، دغه مسلې په خصوصي شرکتونو هم ډیره ناوړه اغیزه کړې ده. په غزه کې د یو خصوصي ژوبن مالک اوس دې ته اړ شوی چې د زمریانو درې بچي وپلوري چې له پیسو یې وکولی شي په ژوبن کې د نورو حیواناتو لپاره خوراکي مواد برابر کړي.
د غزې ترنګې د خصوصي ژوبڼډ خاوند اعلان کړی چې د ژوبڼډ د سمرو درې بچیان یا چیچیان د دې لپاره پلوري چې د ژوبڼډ نورو حیواناتو ته خواړه پرې واخلي. د ډي پي اي خبري اژانس تر راپور له مخې د ژوبڼډ خاوند محمد جودوي د زمري د هر بچي بې $3,500 ټاکلې ده. محمد جوده هیله لري چې دا پیسې به مرسته وکړي چې د فلسطین په رفح ښار کې د ژوبڼ د تړل کېدو مخه ونیول شي. د ډي پي اي خبري اژانس ته هم دراز وویل په غزه کې سیلانیان نشته، ډیر لږ کسان د ژوبڼ لیدو ته ورسي. جوده وایي د ژوبڼ د نورو حیواناتو د مړولو لپاره د ورځې له 290 تر $340 ته اړتیا لري. تیر کال د حیواناتو د حقونو نړیوالې ډلې څلور بول د غزې ترنګې په یو بل ژوبڼ کې چې په خان یونس ښار کې دی لشته لږه 15 حیوانات وشغورل. د خان یونس په ژوبڼ کې چې د څلور بولو د حقونو ټولنې حالت په نړۍ کې تر ټولو بد یادوي، په لسګونو حیوانات له لوږې مړه شوي دي. د څو لسیزو جګړې او د اسرائیل له لوري د غزې ترنګې محاصرې په دې سیمه کې مصیبتونه زیات کړي دي.
ویدرا کموالی ما روسان ځکل افغانستان ته راغله، په افغانستان کې ډېری بدبختۍ راغلي. په افغانستان کې جنگونه سو، داخلي جنگونه سو، خارجيانو لار پیدا کړل دلته راسي او ډېر کندې لرو، اعتماد لرو، ځوانانم شهیدان سو، دغه ډېری بدبختۍ سره مخامخ سو. دغه اوس کوم جنگونه دغه د ماغه سمره د سمنګ تفاتې دغه بدبختۍ سره مخامخ سی.
نوم می عبدالقاهر دا کوم معلومه خبره ده کله چې یو هواد بل هواد اشغالي یعنی داغي څومره چې داغي ګټو ته پام کوي ما عمر داغي د مطلب د من جوړولو دغه په خاطر زکه کنه وینو راتلل ستا نو مطلب دا چې هغه دل ترغلی ورسیان نو په دې ورځ باندې د تاریخ په پانو کې خطور او ورځ د دین خو هیڅ کوم انکار نشي کوله خو بیا هم کله چې بیرته ودی دین او هغه هم به دومره خنښون ګیرلې زکه چې داغي د وطن ورسته بیا ما ماغه بدبختی لا په سټیری شوې تر اوسه روانې دي
د کابل د دوتنو خاریانو نظرونه د مرغومی جدي د شپږمې پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل د اته د شمې انکلیزي په اړه وو. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار لوو بجو د ماښام تر اوو بجو خپرونې کوو. د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې درته خپرو. دغه راز د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د چارواکو له څرګندونو به هم خبر شي چې د چین او پاکستان په اقتصادي دهلیز کې د افغانستان احتمالي شاملېدو هرکلی کوي. خو اوس به بیا هم صالح محمد صالح ته غوږ شو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
جمهوری ریاست د بلخ د پخوانی والی او افغان حکومت ترمنځ وروستۍ لانجو ته په پام سره وایي په افغانستان کې سیاسي رقابتونه د سیاسي بې ثباتۍ په معنا نه دي. تر دې مخکې رویټرز خبری اژانس خبر ورکړی و چې افغانستان له سیاسي کړکیچ سره مخامخ دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د هند د ممبئی ښار په بازارونو کې د افغانستان د میوې بیه د نوي ډیلي پرتله دوه چنده زیاته سوې چې له دې درکه سوداګر ډیره ګټه ترلاسه کولی سي. نن په لومړۍ الوتکه کې 40 ټنه وچ او تازه میوه او طبي بوټي ممبئی ته انتقال سول. نن د مرغومی یا جدي میاشتې شپږمه نیټه پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل له 30 کلید سره برابره ده. د افغان حکومت په وینا دغه ورځ د افغانستان په تاریخ کې یوه توره ورځ ده. د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه کې ځانمرګي برید شوی دی. د والی ویان عمر ځواک وایي چې په دې حمله کې 15 کسان ټپیان شوي دي. هند پرون په پاکستان کې د زندانی هندي وګړي چې د جاسوسي په تور پیدا محکوم شوی له کورنۍ سره ناوړه چلند وغنده. نوې ډیلی وایي په پاکستان کې د کلبوشن یادوف د کورنۍ غړي ځورول شوي هغه څه چې پاکستاني به اساسه تور بولي. د روسي رسنوي راپور ورکړی چې د اوکراین په ختیځ کې روس پلاو بلتون غوښتونکو ټول اسیر سوي اوکراینی سرتیري د تبادلې لپاره یوې پلان سوي سیمې ته لېږدولي. د دوی په بدل کې به تر 300 زیات کسان خوشي سي. او کرملین هغه اندېښنې رد کړې چې ګواکې د جمهوري ریاست په راتلونکو ټاکنو کې د الکسی ناوالني د ګډون تحریم به د دغو انتخاباتو مشروعیت کمزوری کړي.
مرزیه احمدزی هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د سری میاشتې لوبډلې د کابل د فوټبال لیګ اتلولي خپل کړه. د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤل شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه لیګ کې سره میاشت د 30 امتیازونو په درلودو لومړی، د ځوانانو اردو 10 امتیازونو په درلودو دوهم، او دغه راز فیروزی لوبډلې 20 امتیازونو په درلودو سره درېم مقام خپل کړ. ښاغلی شاداب وایي چې له اردو لوبډلې څخه مجیب رحمان د 11 ګولونو په ترسره کولو سره د دغه لیګ غوره لوبغاړی وټاکل شو. د کابل د فوټبال لیگ درې میاشتې وړاندې د 13 لوبډلو په ګډون سره پیل شوی وو چې نن پای ته ورسید. په کابل کې سبا د تکواندو یو ورځنی لیگ پیلېږي. د تکواندو د ملي لوبډلې روزونکي بشیر احمد ترکی نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه لیگ کې د کابل د تکواندو د ملي لوبډلې او د کابل د تکواندو د څلور منتخبو لوبډلو څخه لوبغاړي په بیلابیلو وزنونو کې لوبه کوي. ښاغلی ترکی وایي چې د دغه لیگ هدف د تکواندو نړیوالو سیالیو ته د دغه برخې د ملي لوبډلې چمتووالی دی. نوموړی وایي چې دغه لیگ اته اونۍ مخکې پیل شوی و. د انګلستان د غوره لیګ سیالۍ په لړ کې نن شپه نیوکاسل له مانچستر سیټي سره لوبه کوي. دغه لوبه د نیوکاسل په کوربتوب د کابل پر وخت د شپې 12 بجې او 15 دقیقې پیلېږي. د دغه لیګ په نورو لوبو کې تیر شپه تاتن هم 5-2 پر وړاندې ساوثهامپټن، واتفورد 2-1 پر وړاندې لستر سیټي، چلسی 2-0 پر وړاندې برایټن، او لیورپول 5-0 پر وړاندې سوانسي ته ماتې ورکړه. او دغه راز د دغه لیګ په نورو سیالیو کې تیر شپه ویست بروم او ایبرتون لوبه 0-0، برون موت او ویست هم لوبه 3-3، هدرسفیلد او استوک سیتی لوبه 1-1، او منچستر یونایتد او برونلی 2-2 پر وړاندې لوبه مساوي پای ته ورسوله.
ازادي راډیو او ریډیو خبرونه په دې برخه کې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه درته خبرو. خیر، له پلرونو او نیکونو مو په ژمی کې د لوی او وړې چلو په اړه اوریدلې وي.
سلا د فارسی فرهنګ چلا یا د چل څخه اخیستل شوی ده چې پایلې هم د یلداش پی څخه کیږي. په دې شپه کې ټول خلک راټولېږي او تازه میوې او هندوانه او نور شیان خوري.
د ژوند په شیبو اونیس پروګرام کې چې خبرونه په وروستۍ برخه کې درته خبرو، په دې اړه نور معلومات ترلاسه کولای شي. اساسي بشري حقوقو پروګرام هم مه هیروي. خو له دې مخکې یو بل اقتصادي موضوع، پر اقتصادي موضوع یو راپور راخلو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د چین او پاکستان په اقتصادي دهلیز کې د افغانستان احتمالي شاملېدل د هیواد اقتصادي او ترانزیتي ودې لپاره ګټور بولي. د دې وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل افغانستان په اقتصادي لحاظ د ټولو هیوادونو په وړاندې مثبت لیدلوری لري او هیله ده چې د سیمې هیواد هم له افغانستان سره د سوداګرۍ په برخه کې ورته لیدلوری خپل کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په پیکینګ کې په درې اړخیزه غونډه کې د هیواد د چین د بهرنیو چارو وزیر وویل چې چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز د پراختیا لپاره پر دې غور کوي چې افغانستان هم په دغه اقتصادي دهلیز کې شامل کړي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال وصل وصال پر راپور کې اوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د چین او پاکستان په اقتصادي دهلیز کې د افغانستان د شاملېدو لپاره د سیمې له هیوادونو غواړي چې له افغانستان سره د یو شان نظر ولري. دغه وزارت ویان مسافر قوقندي د چهارشنبې پورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه دهلیز کې د افغانستان شاملېدل د سوداګرۍ او ترانزیت د پیاوړتیا لپاره یو ګټور ګام دی. ښاغلی قوقندي وایي هر هغه هیواد چې په تجارتي او ترانزیتي مسایلو کې د افغانستان په وړاندې دوګونه چلند غوره کړي په خپله به تاوان وکړي. د افغانستان اقتصادي لیدلوری داسې ده چې افغانستان په یو ترانزیتي هیواد بدل شي او له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره نیک روابط ولري. موږ په ټولو برخو کې کاغه د یو کمربند نیوې لارې پروژه ده او که نور دي له ټولو هیوادونو سره یو شان اړیکې لرو او غواړو چې ښې تجارتي او ترانزیتي اړیکې ولرو، ځکه د افغانستان او سیمې دواړو په ګټه ده. له نورو هیوادونو هم غواړو چې له افغانستان سره په سوداګرۍ او ترانزیت کې یو شان اړیکې وپالي. ښاغلی قوقندي وایي په دغه دهلیز کې د افغانستان شاملېدل به چې د یو کمربند نیوې لارې د پروګرام یو برخه ده سلګونو کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړي چې له امله به په هیواد کې د بیروزګارۍ کچه هم ټیټه شي. دا په داسې حال کې ده چې د چین د بهرنیو چارو وزیر د سې شنبې په ورځ په بیجنګ کې د افغانستان، پاکستان او چین په درې اړخیزه ناسته کې وویل چې چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز د پراختیا لپاره غواړي چې په دې پروژه کې چې $50 میلیونه ارزښت لري افغانستان ته هم ونډه ورکړي. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلي د دغه پروژې د هوکړې تطبیق د سیمې هیوادونو په ځانګړې توګه افغانستان، ایران، مرکزی او جنوبي آسیا هیوادونو سره د ورته پروژو د پلي کولو یو بیلګه ده. په همدې حال کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې که د دغه دهلیز غړي هیوادونه صادقانه عمل وکړي دغه پروژه به د افغانانو لپاره په اقتصادي او ترانزیټي لحاظ ډېره مهمه وي. له دې ډلې تاج محمد اکبر ازادي راډیو ته وویل دی وایي کله چې موږ په دغه دهلیز کې شریکېږو اسانتیاوې رامنځته کېږي، هغه هم په دې صورت کې چې د دغه دهلیز غړي هیوادونه ژمن پاتې شي. کومې هوکړې چې شوي په ځلونو موږ د دې شاهدان وو چې د سوداګرۍ نړیوال سازمان کې داسې کسان ول چې ستونزې رامنځته کړي. نو که دوی ژمن وي او وغواړي چې د دغو پروژو نه ګټه پورته کړي، نو هم به د دوی لپاره ښه وي او هم به د افغانستان په ګټه وي. ښاغلی اکبر وایي افغانستان په دغه دهلیز کې له شاملېدو سره کولی شي چې خپل کورني تولیدات د سیمې زیاترو هیوادونو ته صادر کړي او په عوایدو کې زیاتوالی راولي. د چین او پاکستان اقتصادي دهلیز د یو کمربند نیوې لارې د برنامې یو برخه ده چې چین د منځنۍ آسیا، اروپا او نورو هیوادونو سره نښلوي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله وایست، له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بل خبرونې ته هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفحه 12.6 او لوی شهرونو کې په 0.15 صفحه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د عادلانه محکمې د لړۍ په دوام نن د شکنجې پاړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل لسیمیز دفتر د نظارت او بررسۍ د څنګه امیر عبدالواحد سیراتی. سیرات صاحب اشاره غلاست. سیرات صاحب، ک لومړی اوریدونکو ته د شکنجې د مفهوم په اړه معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته ستاسو محترم ادارې او ټول محترم اوریدونکو ته خپل سلام او احترامات وړاندې کوم. د شکنجې د مفهوم نه به مخکې اغایت قرآن عظیم شان را پویا سو چې الله جل علا شانو فرمای چې وما کنا معذبین حتا نبعث رسولا. الله په خپل مورد کې چې زه خپل بندگان نه تعذیبوم مگر ما چې ترغو پورې دوی ته رسول او هدایت نیستو. د دې آیت په استنباط سره مونږ ته دا جوته کیږي چې تعذیب د انسان، شکنجه د انسان او د انسان لپاره دا د دې آیت نه صریحا معلومیږي چې او سرګندگی چې دا جواز نه لري چې انسان د جګسي انسان د شکنجه کی. الله چې خپل وایي زه څوک نه شکنجه کوم نه تعظیم ترغو چې ما څوک نه ورلیږلی. د دې رسول لیږل په دې مفهوم دی چې انسان ته هغه جرم ور وپیژني چې دغه جرم دی دا مه کوئ. نو په دې اساس باندې دلته مفهوم د شکنجې د قانون په رڼا کې هر هغه عمدي او قصدي او ارادتن چې وغواړي د چا ته رنج، تکلیف او رواني جسمی صدمه ورورسی ترغو پورې د سړای د مامور د ضبط په دې وتوانیږي چې ترغو پورې حقایق کشف کړي. د شکنجې مفهوم په همدغه منوال باندې دی چې یو سړي ته درد، رنج دا ورورسی چې ترغو پورې د سړای په دې باندې محترف سي چې دغه خپل د دغه جرم که د کړی نه ځان ته منسوب کړي. دا مفهوم دی شکنجې دی او دا په قانون کې دا اسه اعمال معنی دی.
ډېره مننه. سیره سي محترم، څو ډوله شکنجه موجوده ده؟
د شکنجې دوه ډوله مو خود اول ډول رواني، دویم ډول فزیکی. هغه چې رواني هغه یو بندي په تورو کوټو کې تک تنها اچول دا روحي صدمه ده. بل د دې عقایدو ته توهین او د ته سپکې سپورې ویل او د ده هغه کم تنظیم یا سیاسي اړیکې چې لري د هغه هغه منظومه یا منصوبه تنظیم ته سپکاوی، رهبر ته سپکاوی او یا د ده فامیل ته سپکاوی د روحي صدمات. یا نور ډولونه هم څه چې هغه کشف سوي دي چې موسیقي ورته په جګ آواز اورېدل، بې خوبه کول او داسې نور موارد دي چې دا روحن صدمه سړي ته رسوي. په ظاهره فزیکي حالت کې دا شکنجه نه محسوسیږي چې کله ته یو سړی وګورې محسوسیږي نه، ولې دله د روحن نه ډېر غټه صدمه لري چې هغه موارد مذکر کړو. او یو خو فزیکي شکنجه ده چې هغه نوکان ایستل او هغه په دوره باندې وهل، په یخو اوبه باندې درول او نوکان استل. دغسې نور موارد دي چې بالاخره یو مزنون دې ته واداره کی چې ترغو پورې هر هغه عمل چې ده کړی نه وي د ده د شکنجې په ترڅ کې هغه په دې معترف سي چې ځان ته هغه جرم منسوب.
سیرت صاحب، د شکنجې په اړه په نړیوالو قوانینو کې څه ویل شوي دي؟
نړیوال چې کله مختلف ملکونو مختلف جزاګانې په مختلف انقلابونو کې او په مختلف حکومتو کې د غچ د اخیستو په خاطر خلق متوسل سوله، دا په تاریخ کې سب سوله، بلاخره نړیوال په دې راجګ سول د دې له خاطر د شکنجې کنوانسون تصویب کړي چې شکنجه په هر ملک په هر نظام کې په هر ډول باندې که هغه د کودتا نظام وي که هغه د سلا اخیستلو په نظام یو نظام لبای نوړل او خپل سیاسي مخالف لبای نوړل بلاخره د نورو نه د اعتراف او د غچ اخیستو په منظور شکنجې ته متوسل سي په نړیواله کچه باندې دا ممنوع سوله. هیڅ چاته اجازه ورکول کیږي نه چې دغه کې که چا دا کنفرانسون منلی او که نه یې منلی د دواړو له خاطره دا ممنوع ده. ځکه شکنجه داسې یو عمل ده چې توجیه نه لري. دا څوک چې څوک شکنجه کوي دا یا سیاسي یا زبانی او یا هم قومی او یا هم مذهبی د سره هغه تضاد موجود وي چې ترغو د بل چا نه د شکنجې په زور باندې د اعتراف او د اقرار واخلي. نو بنا نړیوال په کې جګ سوله د قانون د منع شکنجه یې تصویب کړې ده. بعض ممالک دا تصویب کړې منلې ده چې موږ به شکنجه نه کوو، بعض نه ده منلې. بهرحال که چا منلې که نه ده منلې، شکنجه یو ناوړه عمل او غیر توجیه یو عمل دی چې څوک په دې باندې متوسل کیږي.
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه
پر اجازه ورکړي چې دوی
بشي
تذکره وسیله په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ بزمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجاست سیرت سي محترم د ورستي پښتني پټوګه په افغانستان کې د شکنجې د مخنیوي لپاره تر دا مهال پرې څه ډول اقدامات شوي دي
د شکنجې د ممنوعیت او د منوکلو په خاطر زموږ اساسي په قوانين کې ډېر دي پخونه د دې اشاره سوي د غوړم چې خپل درنو او ریدونکو ته په دې حق ته مختصرا معلومات ورکړم څلورستمه ماده د اساسي قانون د 1901 کال چې هغه د غازی امان الله خان دوره ده او په 1909 کال کې د ماده د 19 کې د نادر شاه په زمانه کې ممنوع شوی د شکنجه او همدغه سه د 1903 کال د شپږم ماده په قانون اساسي په ماده کې د محمد زهر شاه په وخت کې او د 1905 کال کې یو درسمه ماده د قانون اساسي د جمهوریت دیموکراتیک خلق افغانستان په وخت کې او د 1906 کال کې د ډاکټر نجیب الله په واکمنۍ کې او بل اخره د 1902 کال په 9 ماده کې هم د ممنوع د شکنجې راغلی ده د هغه وخت نه د اناده امان الله خان د وخت نه تر دننه پورې چې ته راونیسي د ټول دولتونه د شکنجې ممنوعیت په قانون کې تصویب کړی دی چې هیڅ فرد د دولت نسی کولای چې د مزنون نه د شکنجې په زور که هغه روحي یا هغه فزیکي اعتراف تر واخلي چې تر غو پورې هغه حقایق د جرم ته دوی ورسیږي دا خو یو اعتراف یو وسیله ده د هغه وخت نه تر دا اوسه پورې نړیوال ساتم مخ اشاره وکړله او زموږ او ستاسې د ملي قوانینو په رڼا کې چې هغه د 1901 کال نه تر 1902 کال پورې په دې ټولو دورو د زمامداریو کې په قانون اساسي کې په مختلفو مادو کې تسجیل شوي دي چې شکنجه معنی ده
ډېره مننه ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری د چلی له نوم سره به آشنا یاست د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د چلی په اړه بیلابیل باورونه او دودونه موجود دي زینی چلا د ژمی د موسمی ځانګړنو نوم بولی او زینی ژمی په څو برخو ویشي چې همدغو برخو ته د سپینی او تورې چلی نوم ورکړي موږ نننی ژوند په شیبو کې خبرونه د چلی په اړه باورونو او دودونو ته ځانګړې کړې ده دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وړاندې کړې ده درنو اوریدونکو چلا یا چلا د ژمی د موسمی ځانګړنو هغه نوم دی چې د افغانستان سربیره په یو شمیر ګاونډیو هیوادونو کې په اړه بیلابیل دودونه او باورونه موجود دي د بلخ پوهنتون د خوانی او روزنی د پوهنځي استاد پوهنیار نازیه پتمن وای چې د انسان له پیدایښت سره سم د ځانګړو موسمونو لپاره ځانګړي نمونه ایښودل شوي او د همدغه نمونو له مخې ټاکلي وختونه د موسمي ځانګړنو په نظر کې نیولو سره پیژندل کیږي.
د فارسی فرهنګ له چل یا د چلا یا د چل څخه اخیستل شوی ده چې په پښتو کې ورته چلا وایو او پایلې هم د یلدا شپې څخه کیږي. په دې شپه کې ټول خلک راټولیږي او تازه میوې او هندوانه او نور شیان خوري. علت هم دا ده د خلکو منځ کې په دې عقیده دي چې وایي چې کله هندوانه وخوري یا میوې وخوري نو په اوړي کې بیا نه تږی کیږي. بل په پښتو کې مونږ سپینه سلا وایو. سپینه سلا هم په دې خاطر ویل کیږي ورته چې کله چې په ژمي کې ډېرې واورې وریږي یا اوبه نور شیان یخ نیسي یا پرخه کله چې د شپې خانه وري او سهار چې ټول ځایونه سپین دي په دې خاطر باندې ورته وایي چې سپینه سلا.
د اغلی پتمن په خبره چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د څېلې ځانګړي برخې مشهورې دي.
څېلې په دوه برخو ویشلې ده خلکو چې یو غټه څېلې ده بل وړه څېلې. غټه څېلې مغه دی اول دی جدي نه پیل کیږي تر لسم دی دالو پورې او وړه څېلې دی لسم دی دالو نه تر اخر دی دالو پورې ده. په غټه څېلې کې یخنی وو یعنی هوا ډیره سړه ده او یخ دی. په دې څېلې کې خلک تاوده خواړه خوري لاندې کوي او غوړي شیان ډیر خوري او په دې خاطر
نوموړي زیاتوي چې په یو شمیر نورو سیمو کې سپینې څېلې ته سپیره یا لویه څېله او تورې څېلې ته غوړه یا کوچنۍ څېله هم وایي. خو تر ټولو مشهور نمونه یې سپینه څېله او تور څېله دي. څېله څو ډولونه لري او عام خلک یې څه ډول پیژني؟ د هلمند ولایت اوسیدونکي ناصر خان یې پاړه راته وایي.
بعض خلک ورته تور څېله او سره څېله وایي. زه چې د هلمند یم د هلمند خلک ورته توره چلا او سره چلا وایي. بعض خلک ورته لویه چلا او وړه چلا وایي. دا چلا د دیقانانو په حساب باندې مشخص ورځې د دوی پر ستورو باندې ورته حساب کوي چې کله مځان کوم مشخص ستوري چې دوی ځانګړي کړي دي هغه په اسمان کې راښکاره کیږي نو چلا شروع کیږي. په دې معنی باندې چې د کال تر ټولو هغه سوړ موسم شروع کیږي او دې ته دوی وایي توره چلا. توره چلا په دې معنی چې ډیره سړه چلا ده. په دغه چلا کې نو معمولا بخاري خو بخمخه خلک چې خپل کورونه به تودوي. د بارانونو موسم یې د وریاو موسم یې په کلو کې معمولا د سې چې هلته د اقتصاد بیس خپله زراعت دی. دا هغه وختونه چې خلک نور د زراعت نه رابیا کاري او ټول کرار ناست کرار زراعت کې درې میاشتې کرار خوب دي او بیا ورپسې سړه چلا ده یا وړه چلا ده چې توره چلا وځي بیا نو سړه چلا ده. کله کله سړه چلا داسې کېږي د وریاو په تناسب باندې د تورې چلې نه هم وړاندې دي. خو توره چلا کې سړه ډېر زیات په سره چلا کې بیا سړه بیا دومره زیات نه وي لږ کمیږي. بیا نو موږ ورته وایي شستو شکست. شستو شکست په دې معنی باندې چې څلوېښت جامه شل شپېته ورځې کېږي. د نور د سړو شکست دی. نور ورځ په ورځ لمر راپورته کېږي. هغه بوټي چې مړه شوي دي هغه راژوندې کېږي.
د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې د پوهنځي محصل نعمت الله صدیقي وایي چې سپینه څېله کې واوره کېږي او یا هم د ډېر یخ له وجې اوبه یخ کېږي او د ځمکې سر سپین وي. نوموړی د یو شمیر دودونو او باورونو په اړه وایي.
یو باور دا دی چې کله سپینه څېله رابرتیر شي یا رخکاره شي راشي نو په دې کې معمولا داسې یو باور دا چې زړې ښځې او یا د مشران ښځې چې دي دا ماشومان پټ ساتي تر څو د دوی په اصطلاح چې دا سپینه څېله ونه وهي. نو کله چې سپینه څېله رابرتیر شي اول خبره دا چې دا ماشومان او زاړه پټ پکې ساتي. بیا چې کله دغه ماشومان یا زاړه چې سپینه څېله د دوی په اندو وایي د دوی په باور سپینه څېله وایي نو بیا دوی ورسره داسې چلند کوي چې مثلا دا تعویزونو ته بیایي زیارتونو ته بیایي زیارتونو ته بیایي او هلته ورته ځانګړي تعویزونه کوي چې دغه تعویزونو ته د سپینه څېله تعویزونه هم ممکن ویلی شي. یو بل باور دا ده چې دغه ته یو پسه لالی یا ورته مږه لالی یا د هغې د څرمنې نه ورته وژن جوړوي. دغه وژن دوی ته وراغوندي او بیا د څېلې په حساب سره د دې خپل وختي مثلا درې ورځې وو ورځې څو ورځې دغه سی دغه سرمنې ورته غوستي تر څو دغه ناروغ چې یا د دې په اصطلاح چې د سپینې څېلې چې وهلې دا دغه شي سره خکېږي.
د زیاتوي چې د سپینې څېلې یخنی ډیره وچه او سخت وي نو ماشومان او زیات عمر لرونکي پکې زر سینه بغل کیږي. لیکوال او څېړونکی طاهر ځلان بیا وایي چې په افغاني فرهنګ کې د څېلې په اړه ګڼ باورونه شته. له هغه مو د تورې څېلې د څرنګوالي په اړه پوښتلی.
په تورې څېلې کې عموما تورې څېلې د ژمي د موسم هغه وروستۍ برخه ده چې خلک پکې
پسرلی ته یا بهار ته چمتواله نیسی. زه بزګران د خپلو کروندو د خوندی کېدو دپاره دغه اوس مهال چې مثلا د ځنو یو شمیر بوټو د خوندي ساتلو دپاره په هغوی پلاستیکي خیمی وهي د دې لپاره تر څو هغه یخې ونه وهي. په توره څله کې دغه یخ مات شي او بزګران دهقانان عام خلک د پسرلنیو کارونو د کښتونو او د خپلو فصلونو د پالنې دپاره کار شروع کړي، مثلا ګوټ شروع کړي، للون شروع کړي، همدا ډول د یو شمیر حاصلات چې هغه کرل کېږي، غنم دغومره شوي چې د هغې د پالنې او د بیا اوبو کولو وخت را رسیدلی او باید له دې وروسته هغه پالنه په زراعتي سیستم نوي شي.
د نوموړي په خبره چې په توره څیله کې بارانونه، ګلۍ او نری باد لګیږي، نو همدا لامل دی چې له یوې خوا موسم بدلیږي او له بله خوا ونې د شنې کېدو تابع نیسي. دی وایي چې دا موسم بزګرو ته ځانګړي ګټه لري.
توره څیله هغه د فصل هغه برخه ده یا د موسم هغه برخه ده چې په دې سره د ژمي کنګل ماتیږي، یعنی هغه یخ ژمی چې چشته ویلې کېږي هغه په توره څله کې ماتیږي. که فکر وکړو په لوړو ساحو کې، هغه سیمې چې لوړې دي د افغانستان په جغرافیه کې، هغه د ژمي په موسم کې واورې هلته کېږي، دغه واورې یخ کېږي، جمع کېږي او تر ډېر وخته پورې د دې د خوندی پاتې کېدو امکان دی. کله چې توره څله راشي، عموما په توره څله کې بارانونه زیات دي، دغه کنګل ماتیږي.
د ښاغلي زلاند په خبره چې توره یا غوړه څله بیا نسبت سپینې یا سپیرې څلې ته ډیره وچه یخنه وي او د تورې څلې یخنی یو څه لمده وي. درنو اوریدونکو، په پکتیا کې زموږ همکار داوود تپان له حاجی نجیب سره چې د ګردیز ښار اوسیدونکو د مرکه کړي، له هغه یې د څېلې د ډولونو په اړه پوښتلي.
سلا سدا دغه شپې ورځې د ډېر یخ دي، دا سدا سپرکې چلا ورته وای، دا ډېر یخ لري، دغه واوره سوري کې سړی په مخ باندې وای، دغه سخترین چلا سدا دغه ده.
پرکې څېلا چې تاسو وای غوړه څېلا، دا ولې د سی ورته وای د څېلا خپل شي؟
دا سلا سدا دغه سدا د ډېر یخ ده، هغه غوړه سلا سدا دغه شاته سره دي، هغه بیا وای نرمه یې ګرمه یې، دومره یخ زیات یخ نه یې. باغوانو خو په دې وخت په دې ټایم کې دا د مڼې اول خو د مڼې بیخونه واړی، بیا د تور سره ورکی، بیا یې اوبو ښه اوبو پرمانه ورکی، سدا یخی شي جوش وخوري، څه جوش وخوري د مځکه ښه پاسته شي،
یعنی یخې څلکی.
او یخ څلکی، او
غوړه څلکی.
د غوړه څلکی بیا دغه سړی پرېږده، بعد هغه په عمل میوسسو، بیا سړی چپه کوي، بیا دوا ورکوي، مثال له خبره ونه ته پوڼې بیا باسي، ونه ته بیا هغه بیا اوبو سړی ورکوي، بیا ګټه لري.
مثلا څیله خو یوه څیله ده که ډېرې څیلې؟
نه، تیله دوه څیلې دي، یو د سپرکۍ څیله ده، یو د غوړه څیلې دي.
د څومره څومره وخت؟
دا فقط یو میاشت دغه ده، یو میاشت هغه ده.
دا مثلا کله راځي، څه رقم راځي؟
په دغه اوس څه در نه وایي شروع سوی ده، د سپرکۍ څیله ده، دغه زللي یخ څه ده، اصلي زمی څه ده، دغه څیله ده.
د نوموړي په خبره چې دوی په وچه یا سپینه څیله کې کوښښ کوي چې ماشومان او زاړه له بهر یخ او باد څخه وساتي. پنځه څلوېښت کلن رحیم ګل بیا وایي چې د څېلې له پیله سره سم خلک ځانګړي خواړه برابروي، دا چې څه ډول دي هغه وایي.
نو په وچه څېله کې په دې معنی چې یخ ډېر زیات وي او داسې سوځونکی یخ وي، نو په دې کې معمولا خلک په کورونو کې کچړي کورت پخوي او لاندې پخوي او ګرم خواړه کوي. بخاری ډېر زیات ګرموي، ماشومان نه پرېږدي بیرون ته، چې بیرون لاړ شي ولې دوی مریضیږي. خو اصلا د فامیلونو توجه ماشومانو ته او خپله دوی ته په وچه څېله کې فکر کوم ډېر زیات وي، ولې په وچه څېله کې ډېر ورخ نه کیږي، هوا ډېره وچه وي او همدې لامل کیږي چې ډېر مریضیانې زیات وي، مثلا سینه او بغل او برانشی تو ریزه شو، دغه مسایل ډېر وي. بیا په لمده څېله کې خلک یو څه خوشحالۍ کوي چې د وچې څېلې نه ووتلو، اوس به بارانونه ډېر کیږي، هوا معمولا نرمه شوه، جلد به پکې ښه وي.
درنو اوریدونکو، دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسی. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، www.azadiradio.com. او کچری غواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4411 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده.
ಮಾತರ್ ಕಳಿಸಣ ತ್ವರೆ ಜನ ನಟಿರ್ಪ ಪಾಲ್ ಸಾತಾ.